د افغانستان خلک اقلن یو میاشت دوه میاشت یو کال خپل ځوان ته نجات په باندې ورکي. تاسې ولیدل کله چې د تېر حکومت سقوط وسو په یو میاشت بعد خلک د فقر او مشکلاتو سره مخ شو. هغه خلک ټول چې د تېر حکومت رسول لاندې و د هغو سره همکار وو هغه د تېر زیاتې مشکلاتو سره مخ شو، ځکه هغوی خپلو خلکو ته لا څه نه وو کړي، یو منبع نه ورته جوړه کړې چې د هغوی دپاره د امرار معاش وسي. نو دا ستونزه د ریښه لري په جنګ کې، په اشغال کې، په تېرو شل کلنو ناورینونو کې. دا زموږ د وجې نه دي او نه باید څوک دا مسؤلیت په عمارت رواچي. عمارت د حل لارې لټوي. موږ کوشش کوو چې د ستونزو دپاره د حل لارې پیدا شي. په سیاسي برخه کې هم زموږ ټول هڅه روانه ده، په داخلي برخه کې د صادراتو په زیاتېدو باندې هم زموږ تلاش روان ده، همداسې د وارداتو او د سرمایه ګذاریو په برخه کې هم زموږ سهولتونه په پام کې دي چې منځ ته راشي. همداراز د نړۍ سره د کومکونو په جهت کې موږ ډېر هڅې کړي دي او لا یې هم کوو. امید لرو چې نړیوال کومکونه، د بشري کومکونه خصوصا چې راورسېږي، د افغانستان خلکو ته به لاسنیوی وي.
د افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد و تاسو څرګندونه واورئ چې ظاهرا د روغتیا د نړیوال سازمان د دغه رپورټ سره په یو ډول مخالفت څرګند کړ. وی ویل چې لومړی خو به شمیر دی او خطر دومره نه وي، او دوام دا چې مختلف لارې باید ولټول شي. تر ډیره یې پړه پر پخواني حکومت او چارواکو واچوله، او داسې وبلل چې ګوندي طالبان په دغه وسني وضعیت کې ګرم نه دي. ښایي ګڼ خلک له دې خبرې سره موافق نه وي. دا مهال طالبان واکمن دي په افغانستان کې له تیرو دریو میاشتو راهیسي، او خلک له طالبانو خدمتونه غواړي. د ډاکټر صاحب یارباز حمیدی سره به خبرې پیل کو. ښاغلی حمیدی، تاسو څه فکر کوئ؟ د مجاهد څرګندونې مو واورېدي. په افغانستان کې د دغه ناورین چې هم لوږه راغلې ده، هم روغتیایي خدمات کم شوي دي، او بېوزلي زیاته شوې ده، مسؤل څوک دي؟
بله، په تیر نظام کې زه په ولسي جرګه کې د خلکو استازی وم او د روغتیا کمیسیون ریاست را دغاړې وو. ما په کتاسو آرشیف ته لاسي د ازادۍ راډیو او د یا د نورو مطبوعاتو رسنیو شرطي او صوتي رسنیو ته په هغه وخت کې ما په انتقاد یا ګوتنیونه په دې وه چې په هغو لارو چارو باندې باید کار وشي ترڅو د فقر بنیادي دلایل له منځه لاړ شي. دا چې بدبختانه په تیر نظام کې دې مسلې ته چا ډېر توجه نه کوله، یا که کوله یې تر ډېره بېده قوانین نه پلي کېدل د غذایي مسؤلیت یا غذایي امنیت لپاره. خو یو شی باید مجاهد صاحب ته واضح شي. قدمن مجاهد صاحب په افغانستان کې په تیر نظام کې تقریبا لس لکه خلکو کاغه په وزارت دفاع کې وه، وزارت داخله کې وه، ریاست امنیت کې وه، یا په ټولو وزارتونو کې د افغانستان دولتي دستګاه کې کاغه په درې واړه قواوو کې لس لکه خلکو مامورین وو. هغوی ماشونه له 8000 نه تر 40000 افغانۍ پورې وو. دوی هغوی د امرار د ژوند کېده. علاوه له دې نه سکتور خصوصي کې تقریبا روغتیایي خدمات یا سکتور خصوصي تر 80% پورې سکتور خصوصي خدمات کول، چې یعنی د حکومت له وګوی ډیر بار کټه کړی وو. بلې، د نړیوالو کومکونه کنګل شوي دي. هغه هیوادونه چې کومکونه یې کول، مجاهد صاحب ورته اشاره وکړه چې په مناسبو ځایونو کې نه دي استفاده شوي. بدبختانه یو غټ علت یې دا و چې په لرو پرتو ولسوالیو، دیهاتو کې، کلو بانډو کې هغه پروژې چې نړیوالو حمایه کول یا دونیشن د نړیوالو خیریه بنسټونو ورسره کوو، د هغوی نه څه نظارت منځ ته نه راتله. علت یې دا اوس هلته ناملي وه، خلک د هغو پروژو نه څه نظارت نه کېده. بل وایي خیر، په هر صورت اوس باید د نظامونو مقایسه ونه شي. موږ وایي چې تېر نظام داسې و، موږ داسې یو. سمه ده، تیر نظام نیمګړتیاوې درلودې، تیر نظام کې فساد و، تیر نظام کې غلاګانې وې، تیر نظام کې په روابطو باندې خلک مقرریدل چې علت یې دا کو چې هغه نسکور شو. که تاسو اوس ټوله د خپل بام واوره د تیر نظام پر او بام ور اچوي دا به مناسب نه یعنی دا په دې معنی چې تیر نظام دا کول زین کوم دا په دې معنی چې تاسو به مسکوت
مننه حمید صاحب اوروس ته په دې هم غږی کوچی
مهمه خبره دا انسر مهمه خبره دا چوس تا ولست سکری دي څومره خلک مول لوګي سره مخامخ دي څومره ماشومان مو د دقیق ارقام چې دا مارګټ هریس ورکړي تر دې لوړ دي ارقام په تا رښتونو نوکته
مننه ورو سبب په دې هم وغږی چې د طالبانو پالیسي څومره د دې سبب شوې دي چې نړیوالې مرستې وزنډیږي او څومره د دوی داخلي پالیسي د دې سبب شوې دي چې خلک بے معاش شي بے تنخواه شي او واقعا څومره نړیوال فشار د دې سبب شوی دی چې طالبان ونتوانیږي چې حکومت خلکو ته خدمات په هغه ډول باندې ارزه کړي چې لږ تر لږه مخکې وو دی خړو دی نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی صاحب را سره یو ځای شوه دی هر کله درته وایو امانی صاحب موږ مخکې په بحث کې پدی وغږیدو چې دی روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې خوارسواکی خای لک تر لګه دی 1,000,000 ماشومانو دی مړینې سبب شي په مجموع کې دی خړو دی نړیوال پروګرام رسمي ارقام څه دی په افغانستان کې دی خړو دی مسونیت پاړه باندې
مننه ان صاحب سلامونه تاسو ته د باس درنو ملمنو ته د غراز د تاسو لارې د تاسو ټول او ورډونکو ته تاسو ولیدل چې د اکتوبر په ورستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو له خوا هغه کې د ډبلیو پی د ملګرو ملتو د کلهانی او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا اف ای او نور انجوګانو او بشري ادارې او دغه راز سازمانونه په ګډه هغه تر سره کړی وي او د تیرو لسو کالو را په دی ښه هم هر کال دغه سرګانې ارزونې تر سره کیږي او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلا دوی د خوړو نه نو فن دي توپ سره مخامخ دي چې لدې ډلې په 8.5 میلیونه یعنی دې نه 1 میلیونه هغه کسان چې دوی بیړني حالت کې دي نو ډېر عاجل او خوراکي توکو مرسته بشري مرسته دې اړتیا لري دا غرض دي ماشومان په اړه کوو یو هغه ارقام چې WHO یا د نړیوال روغتیا سازمان له خوا خبر شوی دی هغه ارقام دي د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوراکي سره مخ دي د ډالې څخه 1 میلیون هغه کسان چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي نو وضعیت د موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی د یو بشري ادارې په توګه او همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولی شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي او نورې ژمنې وکړي نور عملي بڼه ورکړي تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې
دته باید هر څومره درچی په پاملرنه وشي مننه مانی صاحب دی ملګرو ملتونو دی ویداري دی ویندوی په توګه څنګه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ترا کاغم خو بیا هم که پښتنه وکم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولی دومره لوی بدلون راغی آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوګي د خوارسواکۍ د فقر د کچا د سیناڅاپه لوړ شي
نه خیر لکه تاسو چې وویل ډېره مننه دبلیو سی یو کامل ان بشري اداره ده او هیڅ سیاسي ملفوظات نظامي ملفوظات اړیکې او عوامیت دې کې نه ځان ګډون او دخلوي او نه پکې داخله ده زموږ هدف یوازې د بشري مرستو رسول دي هغه اړمنو کسانو ته چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته هر چیرته وي تر هر بیرغ لاندې یا د هر چا حاکمیت لاندې په هر سیمه کې تاسو وګورئ دا هم سمنه ده چې موږ وایو چې وضعیت په بیره واوښته وضعیت د کال پایل نه د اندېښنې وړ وو موږ خپل اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره له همکارانو سره هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي مالي مرستې تیاروي د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی 15 ولایتونه یې ځپلې دي په هغې کې ځینې سیمې ډېرې ځپل شوې دي د افغانستان بزګر ونتوانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم دغه راز د کورونا یا د کووید 19 وبا چې په ټول نړۍ کې خبره شوې ما افغانستان ډېر وځه په ځکه افغانستان لا رب الله د مخکنه یو غریب هواد او په دې سره د جنگونو داخلي بيزا کېدنه تاسو وګورئ صح کال یوازې د نامنه یو نشیلت سره د ترشکاج د 100000 خلکو زیات دی بيزای شو بيزا کېدنه په دې معنی چې دوی اکثرا نه بسګر وی او خپل سیمو کې حکومت ژوند چې جوړه وی هغه ژوند لا لاس ور کوي نو یوازې چې دوی حاصلات نشي کولول خپل ژوندونه لا لاس ور کړی دوی په هغه قربا کورنۍ باندې هم یو فشار دی تاسو د افغانستان لوی خارونو کې دی نه چې د ماجرینو کمپونه د بزا شو کمپونه نو یوازې دا چې دوی په بل حالت کې چولې دي بلکې هغه مشال خار هغه قربا د کمیونټي یا ټولنې هم متاثر شوی دی ټولاملونه ډېر ځاتې والے مالې هو د وضعیت په بدلېدو سره د حکومت په بدلېدو سره تاسو وګورئ چې په لکونه خلک بیکار شول بانکي سیستم په ټاپه ودرېد خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه له لاسه ورکړي د دې د بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا کوم توانای چې لرلې له لاسه ورکړي نو دا ټول هغه لاملونه دي دا غرض د خوراکي توکو د بایول وړواله د سرحدونو بندیدل دا ټول هغه لاملونه دي چې د بد وضعیت سره مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي او که په دې رقم ادامه پیدا کړي دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
امانه سب ما وخت له تاسو نه امدا او پختم چې لکه تاسو چې په خپل خبرو کې و بخي تاسو وخت کم دی ماته ویل شو دي نو غواړم له تاسو سره خبرې خلاص کړم بیا ورسله حمید صاحب سره بحث ته دوام ورکوم. تاسو ویل چې تاسو لمخ کې نه په دې اړه باندې خبرداري ورکړي او موږ څارل چې حتی د سیاسي بدلون نه یو څور از مخ کې عوامدارنګ د سیاسي بدلون پر مهال د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې فعال پاتې شوې او پر لپسې هڅې وکړلې چې دغه بحران یا راتلونکي بحران تر یو حد پورې قابو شي. دمګړې دي ملګرو ملتونو اغه ادارې د تاسو د ادارې په شمول باندې چې په افغانستان کې د فقر په وړاندې په مبارزه کې همدارنګ د غذایی موادو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي د روغتیا په برخه کې څه فکر کوي سپارښتنې مو څه دي او تاسو سره څه د سکرنلار یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بیلابیل لوري وکولای شي په دغه بحران باندې کابو مومي او لکتر لګه دا ویجاړونکي آبادې راکم شي؟
مننه انسر تاسو ته معلومه ده چې د شپې د افغانستان کې وړه وګړه مخینه لري د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي او د مونږ د ادارې او ترڅنګ مو نورې همکارې ادارې چې مونږ سره په دې برخه کې کار کوي دا وړتیا شته چې مونږ امکانات په لاس کې راکړ شي یوازې د شپې نه دا ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي د وضعیت یو څه کابو کولو ظرفیت شته. کله یوازې د دبلیو سپی په اړه خبرې وکم هغه دې معنی چې مونږ خپل بشري ظرفیت، ترانسپورتي ظرفیت، انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو د لیږد او رالیږد ظرفیت هم ټول وړکړی دی او د جوړېدو په حال کې یو تر اوسه پورې د 11 میلیونو نه زیات کسانو ته د کال لپاره نه تر اوسه پورې مونږ خوراکي توکي او مرستې رسولې دي. هدف مو 14 میلیونو نه په 2021 کال کې چې ورته د نږدې کړو په حال کې یو یوازې د سپتمبر میاشتې څلور میلیونه خلکو ته مرسته ورسېده. دغه راز په اکتوبر میاشتې تر هغې لا زیات او د 2022 کال لپاره مو پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو له پلوه نه خوندي دي دوی ته مرستې ورسوو. ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره که مونږ امکاني مالي امکانات مونږ په اختیار کې راکړ شي وړتیا شته او موقع شته اوس ژمی را رسېدلو ته مونږ ډېر دي اته را رسېدلې دي ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي مونږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات ته واقع راکړ شي تر څو یو څه دې پېښېدونکي بشري ناورین
اوس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ چې ما مخکې وویل چې مونږ تر اوسه پورې 11 میلیونه نه زیات خلکو ته رسېدلي یو. دا په دې معنی نه چې مونږ پوره امکانات ورته لرل. مونږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لاره اچولې دي او بعضن مجبور شوي یو چې په خپل داخل دی د بشپې یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترونه مرسته تر لاسه کړو د پدې شکل چې تاسو اوس موږ سره اړیکه کوم او کله چې موږ مالیم کانات راځي بیا تاسو به تر د نورو پروګرامونو اما دا د دې ته مجبور شوی یو چې دا چې کار وکړو کله مرسته په وخت ونه رسیږي بعضن موږ دا چې مجبور کیږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د غوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کو یا هم مجبور شو چې هغه د تعداد کسان چې په پام کې لرو هغه ټول ته مالی امکانات ونه لرو نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکمه کو.
مننه سلامت اوسئ اماني صاحب د تاسو نه مننه کوو له تاسو سره خدا پاماني کوو زه خپل بل ملمته ډاکټر صاحب یارباز حمیدی ته راګرځم مسیرتم ترې غواړم چون د اماني صاحب سره موږ داسې یو ټاکلې وخت ټاکلې وو نو ما ویل چې ټولې پوښتنې خلاصې شي. حمیدی صاحب تاسو که د ښاغلي اماني په خبرو هم تبصره لري راته ووایي د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د تاسو فکر باندې د طالبانو پالیسۍ بهرنۍ او کورنۍ څومره د دې سبب شوې دي چې فقر او لوږه زیاته شي؟
هله کوم د منیسب له هر اړخیزو معلوماتو دا جوتیږي چې بلې په افغانستان کې فقر هم شته، غربت هم شته، لوږه هم شته. یو خبره د په افغانستان کې یا په معمولا په ټولو ټولنو کې دا رواج و چې له لوږې هدیرې نه دی جوړې، دا یو متل او ضرب مثل غونته و، دا کاملا غلطه ده. له لوږې هدیرې جوړیږي، یعنی هغه سوی تغذی ماشومان چې په روغتونونو کې وفات کیږي یا په کورونو کې، یا هغه میندې چې د وینې د فقدان له وجې د ولادت په وخت کې ژوند له لاسه ورکوي، یا هغه کسان چې د مختلفو ویټامینونو د قلت له وجې ژوند له لاسه ورکوي د ناروغیو په نتیجه کې، دا مړینه د لوږې له وجې منځته راځي. یو خبره. بله خبره د فقر په عواملو کې سړی وغه کی د حکومتونو، زه حکومتونو ته اشاره کوم. نن زه ستاسو سره د یو ډاکټر په صفت، نه د یو وکیل او سیاسي غړي په صفت، د حکومتونو باندې تل زموږ ډاکټرانو انتقاد دا وی چې د لوږې، د فقر او د غربت او یا د سوی تغذی لپاره منظم برنامه نه لري. نه تیر نظام درلوده، نه یې بدبختانه طالبان لري. تیر نظام یو څه عهد کړی و، موږ د دوا او غذا په قانون باندې ما تر ډیره بریده کار کړی و، دوا او غذا قانون خلاص شوی و. د طبابت لپاره مې چې په څومره قوانینو باندې زما مسؤلیت و، په دریو کلونو کې تقریبا تر دریو قوانینو زیات یوازنۍ کمیسون و چې په هر کال کې یو قانون تالار ته وړاندې کوو، د دوا او غذا قانون، د اورګان ترانسپلانټیشن قانون، د تخصص قانون، د ډاکټرانو د ترینی قانون، د معاشاتو د امتیازاتو قانون، په دې ټولو قوانینو کار وشو. ډیر قوانین تالار ته وړاندل شول، تصویب شول، توشیح شو د رئیس جمهور لخوا بدبختانه چې هرڅه لاړل. د حکومتونو بې برنامګي وه. بله د فقر او یا د غربت او د لوږې او د ناروغیو د امراض او د سوی تغذیو غټ علت بیکاری ده چې بدبختانه په دریو میاشتو کې یې نهایي مکزیمم پاینټ یا اخیری حد ته رسیدلې ده. تقریبا زموږ 100,000 افغانان چې هغه مامورین وو، که په نظامی چوکاټ کې وو، که په دولتي ملکی یا ارګانونو کې کار کوو، هغوی بیکاره شوي دي. بټ غټ علت یې جنګونه وه په ولسوالیو کې، په دیهاتو کې، په لویو لارو کې چې د فقر او د غربت سبب شوی وو. بل غټ علت یې انسه په وچکالي وه، طبیعي آفات وو چې بدبختانه وچکالي اوس هم د ډیرو خلکو زراعت او مواشي یا رمجات له ستونزو سره مخ کوي. بل چې باید په دې باندې یو جدا بحث وشي، د ټولنې بې سوادي او د کورنیو بې رویې رشد ده چې دا تر ډیره بریده په نورو هیوادونو کې، په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې یو کورنۍ یو یا دوه ماشومان اوړي. که په افغانستان کې چاته ووایي چې هیله کوو دغه کور ودانه د ډاکټرې ته بوزه تر څو د ډیرو ولادتونو څخه جلوګیري وشي، حتی خدای مکړه حتی د نور ټاپې در باندې لګي چې دا د رسول الله مبارک امت زیاتیږي. بلې د رسول الله مبارک امت په زیاتېدو باندې سردار کونین په ورځ د قیامت افتخار کوي، خو په سالم ملت باندې، په سالم امتی باندې، نه هغه امتی باندې چې هغه بې سواده وي، هغه د ټولنې د پاره مضر وي، هغه معیوب وي، هغه کړېدلی وي، هغه ستونزې ولري، هغه د مور او پلار د وګو بار وي، نور مشکلات ولري. بلې لارې چارې شته. باید نوی نظام یا د طالبانو نظام په یوازنۍ کار چې کوی شي، که د فقر له منځه وړلو دپاره واقعیت کې کار کوي، بیرته د دولتي دستګاه فعاله کړي، تولیدي فابریکې دې فعاله کړي، مکاتب او دولتي ملکی ادارات چې په لکونو افغانانو کې پکې کار کوي هغه نه معاش اخیسته لماش نه د ماشومانو امرار د ژوند کوي د هغه لپاره نفقه و د هغه لپاره شیدې لبنیات وخی کور تر
راوی حمیدی صاحب د بهرنۍ پالیسۍ په اړه باندې راته وایي
د بهرنۍ مدیریت جناب انصر مهرباني تاسو کوم پوښتنه
وکړئ او بخې زه غواړم چې هم د تاسو د خبرو په ادامه باندې د افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تر ډیره په بهرنۍ مرستو ولاړو طالبان وایي چې بهرنۍ مرستې کمی شوې دي په خاطر له پروژې بهرنۍ هیوادونو پر مخ وړلې نو د غناڅاپی کمی د دې سبب شوې ده دوی ټوله پړه په بهرنۍ تر ډیره پوریا چي چې یو ناڅاپه خپل مرستې یا خپل کومکونه کم کړی اگر د بشری سازمانونه کار کوي د طالبانو داخلي پالیسي یا د نړۍ سره د دوی برخورد څومره په دې برخه کې رول لري یعنی نړۍ سره تعامل باید څه ډول ځکه افغانستان په هر صورت کې مرستو ته یوړ بسپنو ته یوړ هواد دی
کاملا تاسو د پښتنې سره موافق یم موږ د آسیا په زړه کې د نړۍ نه یو نه بیلیدونکي جغرافیه یو د نړۍ بعضی قوانین چاغه زموږ د جامع او د اسلام د شاعر سره په ټکر کې نه وي هغه به افغانستان او د افغانستان زعما د وخت زعما که پخوانی وو که اوسنی دا به منی د نړیوالو اصول به منی د جنگ اصول به منی د مهاجرتونو او د ولسونو د مسؤلیت د پاره د غذا قوانین به منی قوانین بدبختانه چې تربری ډیره بریده تر اوسه پورې اوسنی نظام یا طالب چارواکو د نړیوالو ډیرو قوانینو ته د رد لاس اوچت کړای چې دا به پراتلونکي کې بد پښتانه لکتیر نظام چې تل پړه پدیا چول چې فساد په بهرنیو انجوګانو کې دا یا په بهرنیو هیوادونو کې دا او دوی یوازې دلیل دا و کی چې د اشغال ختم دا او اشغال د جنگ عوامل دي تیر نظام دا کړی دي دا دلایل نشي کېدای بس دوی د ولس او د ملت زعما دي دوی امیرین دي دوی عمرا دي دوی باید د ولس لپاره کار پیدا کړي
د خبرونه پای ته رسول ټولو ملمنو مننه کوو تربیه خېچه.